سامي د منګه باید خوراک هم سامي دا ټول امکانات باید دوی ته وي. نو آل دا چې ښځم روزه لري، ښځم انسان ده او هیڅ فرق په دې کې تفاوت نشته. بس نو د دې کور د ټولو اوقات ریښیي، خپله به هم ښه وخت نه تېروي په کور کې، او د کور هغه چاپېریال چې ده هغه ټولو د کورنۍ ټولو غړو ته خرابوي، د کورنۍ ټول کسان تر نه متاثر کېږي او ټول خپه کېږي. ولې دغه د برکتونو میاشت په خوشحالۍ سره نه تېروي چې په لانجو او په خفګانی سره تیر کړو؟ د اسلام نظر هم که ګورو نو بالکل ظلم او خشونت په دې بهانه چې زه روژه لرمه او ما روژه نیولی دا ناجایز عمل ده او دا د منلو نه ده. اسلام هیڅکله د ظلم او د جبر دین نه ده، او د دې لپاره چې یو کس دا بهانه ځانته جوړه کړي چې ما روژه ده نو ما روژه نیول ده، ټول ته به په غوسه کېږم او ټولو باندې به چغېږم. حدیث شریف ته که څوک د تاسو سره شخړه کوي یا تا ته شکنځل کوي نو ته بېرته په ځواب کې ورته وایه چې زما روژه ده. نو څوک چې د تا ډېر لوړ او قوي دلیل به همدا وي چې ته به وایې چې ما روژه ده. نو مونږ چې روژه نیسو یوازې په دې معنی نه ده چې مونږ خوړل او څکل په ځان باندې بند کړو او نور څه هر څه له لاسه کېږي که خلک آزار کړو، خلک ته زیان ورسوو، یو څوک خفا کړو. نو هیڅوک که ښځینه یې که نارینه یې د حق نه لري چې د روژې په بهانه د بل چا اوقات تریخ کړي، په چا باندې ظلم وکړي. نو دا د اسلامي اړخ نه او د اخلاقیاتو له نظره هیڅ توجیه نه لري او چاته د منلو وړ نه دي.
دا میرمن له ټولو نارینهو څخه غواړي چې دا درک کړي چې میرمنې هم د دوی په څیر روژه دي. داسې دې نه ګڼي چې یوازې سړی روژه نیسي، بیا روژه خو د صبر او حوصلې میاشت ده، نه د جنګ او دعوی.
نه د خپل روژه خرابوي، نه د بل چا روژه خرابوي. که ډېر یو چاته غوسه ورغی یو لس دقیقې د ځان ته کینی، تلاوت دې وکړي، ذکر دې وکړي، نو تا باندې بیا ښه اغېزه لري. پس ته بیا غوسه نه یې، د کور چاپېریال به هم نه خرابېږي. دا یو ښه هیله ده، او هیله هم دا ده چې نور خلک او ولسونه هم له کورنۍ مو له جګړو نه له بدو خبرو نه ستړي سوي دي. راځئ چې یو ښه ژوند، یو ښه چاپېریال رامنځته کړو. ټول روژه تیانی، نو هیله هم دا ده چې یو بل سره باید نیک او ښه اخلاق سره وکړو او د یو بل روژې خرابې نه کړو، زغم ولرو او حوصله ولرو. نو دغه میاشت باید په ډېر شکل او په ډېر ښه اخلاق دا دي دا هغه میاشت ده چې موږ ته د ښو اخلاقو لارښوونه کوي، او په دې سره یو میاشت چې یو څوک چاته بده خبره ونه کړي او دا خپل عادت وګرځوي نو دا د برکت میاشت او دا د اصلاحاتو میاشت ده. نو یو انسان کولی شي چې په دغه میاشت کې خپل هغه بد عادتونه هیر کړي او ښه اخلاق سره ځان سنبال کړي او دا د ټول عمر لپاره همدغه کرکټر ځان ته غوره کړي. علم دا ده چې ورونه هم دغه ټکی په نظر کې ونیسي او د خپلو مور او خور او ښځې سره او خپل لور او خپل اولاد ټولو سره بیا په جامعه کې په ټولنه کې میرون له ټولو سره ښه او نیکه رویه وکړي تر څو چې خپل روژه یې محفوظه وي او د بل چا روژې ته زیان ونه رسوي.
مدني فعاله سیما ستانکزی هم وایي چې دا ډېر زیله د دې شاهده وه چې د کورنۍ سړي میرمنو ته د ماشومانو په مخ کې غوسه کېږي چې دا کار یې بیا په وینا یې بالکل مناسب نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
تر ډېره داسې په ناحق سره یو سړی قهرېږي. ځینې کورنیو کې یوازې په روزه مبارک میاست کې هم نه، بلکې په عادي ورځو او په عادي ژوند کې هم ډېری نارینه قهرجن وي او کله چې کور ته راځي ډېر بد رویه او بد سلوک له خپلې کورنۍ سره کوي. او همیشه مثلا داسې زیاتر زما په نظر داسې مونږ په یو مرد سالاره یا یو نارینه سالاره ټولنه کې ژوند کوو، نو دوی تر ډېره ځان ته د حق ورکوي چې باید غالمغال وکړي، باید همیشه دیکتاتور واوسي، باید همیشه په میرمنو باندې حاکم واوسي. نو ځکه وخت نه وخت دغه رقم موضوعات هم رامنځته کیږي. تر ډیره حده دا موضوعات لیدل کیږي، یعنی نارینه خصوصا په روزه کې ډیر یو غیر عادلانه برخورد کوي، یعنی ډیر شخړه او ستونزه او مشکلات را جوړوي په کور کې. که ماشوم زاړي هم مثلا په داسې حال کې چې هغه مور هم روزه ده، یا د کور نور غړي هم روزه دي، نور ښځینه غړي هم روزه دي، خو هغوی هیڅکله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي. اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي او کله چې ماشوم زاړي، نو دا د روژې مبارکې په میاشت کې د نارینهو لپاره د زغملو وړ نه ده او په قهر کیږي. او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته شوي دي په ډیری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې، چې ته څه رقم مېرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې، له ماشوم نه د پالنه نه سي کولی او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه. نو بیا کله چې مثلا ته ورسره استدلال کوي، اول خو ستا استدلال نه مني، بیا وایي چې یعنې موږ خو داسې دوی بعضې سګرت وهي، بعضې نسوار وهي، نو وایي چې موږ عملي یو او موږ ته ډېره سخته ده روزه، نو تاسو باید په دې وخت کې له موږ نه ځانونه بچ کړئ او له موږ سره ځان ونه وهئ او په ټکر کې نه سئ. نو هغه د مرستې موضوع خو هیڅ پرېږده چې اصلا له مېرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي. حتی کله کله داسې هم کیږي چې د کور نارینه هغه زامن دي، یعنی په هغه کور کې مور هم ده، سره له دې چې هغه مور څه نهه میاشتې دوی په نس ګرځولي دي او همدغه راز شیدې ورته ورکړي، بېخوبي ورسره ګاللې ده، بالاخره یې ثمر ته رسولي. نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کیږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې یو امرانه حس ولرم او ټول باید له مانه عبرت وکړي او ټول باید له مانه وویریږي، کله چې زه راځم ټول باید ما ته احترام ولري. دا هغه ستونزې دي چې فطرتاً نارینهو کې شته، خو ډېر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې ونیسي. او په داسې حال کې چې هر څه دي، یعنی که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي، یعنی همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده. خدای پاک ده نه دي ویلی چې نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي، خو سره له دې هم چې ښځې هم د کور کار پخلی د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنی ځان رسوي، خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دیکتاتورانه عمل کیږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې موږ روزه یو، نور هیڅوک روزه نه دي، بس موږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا موږ دغه د روزې په هغه اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهېږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې، ته مثلا ستونزه جوړه کړې، ته مثلا مشکلات رامنځته کړې، ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې، بلکې روزه د دې لپاره په موږ مسلمانانو باندې فرض شوی ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید موږ یې په کال کې یو دفته ونیسو، ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیان چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي، نو د روزه په نیولو سره د لمانځه ځي او موږ سات یاد کیږو ښه کیږو. او له بلې خوا نه موږ د روژې په نیولو سره رحم په موږ کې پیدا کیږي تر څو موږ هغه ماشومان هغه کورنۍ درک کړو چې هغه دوی په شپو شپو په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلی دي، سم خواړه یې نه دي خوړلي، یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ سوي دي. او د روژې مبارکې په نیولو سره موږ د هغو دغه وضعیت هم حس کولای سو او ډېر په دې اړه فکر کوو چې موږ باید خپل همنوته چې هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده باید مرسته وکړو، کومک وکړو تر څو هغوی هم لکه موږ غونته سم خواړه وکړي، پوره انرژي واوسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپېریال د کور هغه بنسټ خرابوي. او دا موضوعات ماشومانو پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي یا ده که یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل دی نورو نه. بیا همغه ده چې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنی روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنګ کوي، شخړه کوي او دا احساس د نه لري مثلا دا روزه یوازې مونږ نیولې ده او بس نور د ښځې مونږ ته مینځي ګرځي او مونږ به مثلا ښه خواړه به د کور مونږ خورو او ښه څښاک به مونږ کوو ځکه چې مونږ روزه یو او د دې تر څنګ مونږ نارینه یو. نه، که چیرې مثلا مونږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله چې دسترخوان په سر کینو هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکړو او یو رنګه ټول له دې مشترک دسترخوان څخه مستفید سي. له افغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خویندو میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي او هیڅکله دې هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرضاً دغه کار وکړم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تړاو نه لري او شاید د زما حس برتری مې را خرابه کړي یا مثلا شاید د زما هغه ترتیب په کورنۍ کې خرابه کړي. نه، که چیرې مونږ غواړو چې یوه ښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپېریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو او یو د بل درناوی وکړو.
ټول نارینه بیا هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخواله نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا ناراموي او په خبره د روژې ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسنکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي، هغه نارینه دي چې یا عمل لري یا سګرټ یا نور نشه یي توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه نه یو، او په عین حال کې مونږ په کار هم داده او مونږ خپله کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومان سره ښه چلند وکړو او په عین حال کې خپل مېرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو او تر څو د کور په کارو کې یا د ماشومانو په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده، هغوی هم روژه نیولې ده چې مونږ روژه نیولې، خو مېرمنې هم روژه نیولې. نو دې لپاره په کار ده چې مونږ هغوی سره کومک وکړو او په کارو کې ورسره سهم واخلو او حداقل ماشومان قرار کړو. همدا رقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. حداقل که سهم نه اخلي مرسته نه کوي، کولی شي چې بدخلقی ونه کی او عبادتو کی تلاواتو کی یا ځان بل چرته بوخت کی.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي، له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي،
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله رب العزت ترمنځ یو راز ده او د تربیت لپاره بهترین زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنا نه ده او خاص دا معنا چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایزو رفعونه کې، بلکې د روزي معنا دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزوي او د ده په باطن باندې د ظاهري نخوړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي، او حوصله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، ښه خبرې وکړي، ښه عمل وکړي او ښه کردار وکړي. دا د روزې مقصد ده او روزه د دې لپاره فرض شوې ده چې انسان اصلاح کړي. الله سي وایي لعلکم تتقون، د دې لپاره ستاسو وساتل سي. تقوا څه معنی؟ ځان ساتنه له هغه کار نه چې خدای خپه کیږي. زین خلق روزه نیست خو متاسفانه هغه روزه نه هیڅ ژوند ته برکت نه در روزه نه ژوند باندې تاثیر نه بیا وسیلگی کوي شور کوي غالمغال کوي کورنۍ باندې مخصوصا ال داول پاخه سودا خام سودا څنګه سو ول زر جوړی نشته ول حال داد چې دغه کور ولا ټول روزه نیولې ده هغه خزه کار کې هغه غریبم روزه نیولې هغه جنې کار کې هغه روزه نیولې کاغې تا لور وی کاغې تا انګور وی کاغې تا کډو مېرمن وی کاغې تا خور وی کاغې تا مور وی کڅوګي خدا کورنۍ کې به یو کس وی چې هغه به میتاغون د روزه وی او ځین خلک بیا بیا وسیلګي وکي هله روزه مې نیولې ده روزه ده تاسو ولې دا کار کوي به خبر لدینه چې دا روزه یوازې ته روزه نه بلکې هغه هم روزه دي د روزه یو معنی هم صبر ده صبر په دې معنی سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري ځان داسې صبر وګرځي او داسې صبر وی چې د په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي صبر دې ته نه وایي چې زړه کې ما خدای صبر بلکې صبر دې ته وایي چې خلک دې تاسو غم د تا تحمل او د تا په اخلاقو خیګنه او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلک ویني دې معنی صبر ده دې معنی صبر نه ده چې بس ما صبر وکړه صبر بکم اتسبه نخرم اتسبه نسکم بلکې دا نه خوړل او نسکل دا خو امساک ده ځان ساتنه ده ځینې وقت طبي لامل لپاره خلک یو څه نه خوري صحیح لامل لپاره ډاکټر ورته ویل څه بخوري نسکې نه ولی روزه چې چشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي
لیک افسر ده هم وایي چې که څوک خپل اعمال نشي سمولی روژه نیولې ګټه نه لري
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه وكيوتوك غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط او گناه خبر پر نه دی او دی گناه عمل پر نه دی نو الله ضرورت نه لري چې د ځان وګي تګي ساتلای دا یعنی الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ضرورت نه لري بلکه دا مونږه ضرورت لري چې پروزی سره ځان جوړ کو خپل دا د روزي سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده یعنی د مونږ وظیفه ده د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزي سره جوړ کو یعنی روزه په مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي مخصوصا په کورنۍ کې ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایه د بدلون ده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی و تاسو کې بهتر هغه د خپل کورنۍ ته بهتر وي او زه خپل کورنۍ ته بهتریم اوس نو د مونږ دنده ده د مونږ مسؤلیت ده د مونږ وظیفه ده الله جل جلاله مونږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي مونږ کورنۍ سره ښه چلند وکړو له اهل بیت سره ښه چلند وکړو له اولادونو سره ښه چلند وکړو له ورونو سره ښه چلند وکړو له خویندو سره ښه چلند وکړو همدارقم د کورنۍ ټول وګړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو دا د اصلي مسؤلیت اصلي رسالت دی مونږ همدغه ده نو د روزي معنی تنها ځان وګي ساتل نه دي که چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی روزي د ته ګټه نه کړې د روزي نه ګټه نه ده اخیستې فقط ځان وګي ساتلی او د مقصود شریعت تنها وګي ساتل نه دي چې ځان وګي وساتې ولګه مقصود نه ده بلکې مقصود اصلاح ده لعلکم تتقون معنی هم دغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي داسې تقوا په درکې راسي چې د هغې په ترڅ کې تاسې ژوند کې یو یو مثبت بدلون خلک عمومي خلک وی ویني نو له دغه وجه نه خلک چې بیا وسیلګي کوي په روزي کې او جنگ جګړه کوي په کورنۍ کې یا په بیرون کې دا د روزي په مقصد نه دی پوسی او د ځان خالی وګي او تګي ساتلی پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع و ډیر د سه روزداران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیل کی یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي روزي نه ګټه نه اخلي اوس د موږ مسؤلیت د موږ رسالت ده او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي او هغه په اخلاق کې شروع کیږي او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نو د اسه خپل خلوت تړلې ده او خلیته خلبو راچولې بلکې د روزي نه کم ګټه نه اخیسته
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمنو سره تاوتریخوالی د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واټساپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 4 1 دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چارې
آزادي راديو تلرويش ساتال تاسو سره ده. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسي ساعت خپرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ راډیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده، بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروټون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې وي په مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو دوراني جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اټوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې دی هغه بیا په 1999 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړ، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې یې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړي دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونو څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کیدای چې پیدا شي او نشي کیدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9000 څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بېلابېلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بېلابېلو عنصرونو اټومونه د بېلابېلو کچو او بېلابېلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بوز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې به له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاس اور کړی وای ګرځي او دا دوا اصل د لوته چې یو اصل دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته واندازې انرژي جذب او یا هم د لاس اور کوي. الکترون کوچنی ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاس په تاند من فیزیک 8 سیکنډ کې انرژي جذب او یا هم د لاس اور کوي. دوه مثال کې به تاسو دی وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیرې سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونون چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د خون کې په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي، مخلوط پیژنو. مخلوط څه شی دی؟ د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې او کیفي نسبت، داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي، له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دی هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنی سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن، دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شی دي. فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپوننت د سیستم جوړوونکي اجزاوې د کمپوننت په نامه سره یادیږي. متجانس سیستم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیستم دی چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحله ماده یعنی سلوت او حل کوونکی یعنی سلوینت څخه جوړ شوي دي چې سلوټ پلس سلوینت مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحله مواد او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوینت، جمع حل کوونکی ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزا وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غذتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې ذرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي. په محلول کې حل کوونکی محیط ته محلول او حل شوې مادې ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنیو ذرو مالیکولونو، اټومونو او ایونونو یعنی ټوټه کیږي. او حل کوونکې ماده یا سلوینت چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنیو برخو کې ټوټه کېدای شي. په دې جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې ښودل شوی دی چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دی. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکي مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي چې مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخه څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په زر ملي لیټر محلول کې د منحنی مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ایم په واسطه ښودل کیږي. یعنی سی ایم مساوي کیږي د ایم پر ایچ مول واحد او ایم پر چ لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مساوي کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو محاسبه هم کړو چې 20 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوې ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو کو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نارمل یا نارمل یا نارمل ټینګل ذاتي چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد مادې کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې هم سې کې یو کیو من پی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دي. مثال وایو لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غذات محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.9 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو ول د دې کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 0.9 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 1.9 ګرام ګرام، همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې شي. فرد فورمول د وزه کول څخه وروسته مشته 12 نورمالټی ته تل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 1000 ګرام محلول کې د منحنی مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیم مساوي کې ان مول پر ان څه پر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچې په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته په 500 ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 12 او شپږ دي چې د ټیم کتله لا سره یو سلو 88 ګرام پر مول کې چې راکول شي 9 ګرام مول دی، همدارنګ دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي ورسته د دې قیمت 0.83 مولالټي لا سره راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرټ کې دی، نو موږ چې 2 مولر د دې غلظت را کړې دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کا 0.5 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو ده، د پاتې د کتله څو نه کتله لري هغه پیدا کول څه خو له 12 ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کې ته ورسره 0.1212 چې هي ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکي دي. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکي حالت درې ډوله سلنې وجود لري، یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کې چیرې په سل ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حجم نه دمان کې 40% محلول جوړیږي، چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مې مقدار منحنی مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب 80 چې سم حجم پر د محلول حجم باندې. د کتلې فیصدي غلظت چې د 80 مادې د ګرامونو شمېر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري، چې فورمول عبارت دي نه د 80 مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې، نو موږ د کتلې وزنی فیصدي لاسته راځو. مولي برخه یا مول فراکشن غلظت چې د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم په ټول اجزا د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دي. یعنی ان مسایي کې ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې موږ د مولي برخه غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 0.5 ګرام پلس مول 1.3 ګرام اوبو کې حل شي، د په ذکر شوي محلول د مالګه او اوبو مولي برخه پیدا کړي. په ان یو کې چې موږ د دې مولي برخه پیدا کړو 0.5 نه دوه، او همدارنګه ان دوه کې چې مولي برخه پیدا کړو 2.3 ده، نو کله چې موږ د ان یو ان دوه قیمتونه سره جمع کړو یو راوځي، نو د مالګې او د اوبو مولي برخه عبارت ده د یو څخه.
درانو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کېږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 12مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پوه لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شوو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چې مهشیلی په 1908 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اگزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شخمو او ټولو څخه حاصل شوی شخمی تیزاب و سیرل چې شیلی دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویب پرزولوس په 1980 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی لاسته راغله. په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1908 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونه او په 1909 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونو ته رسېدلی دی، یعنې شمېر ډېر ښه کېږي د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، عطرونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي مواد، وریښ، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ډلې څخه شمېرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثره د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې دې ته کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه مې وي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکترونی جوړښت او د هغه انرژي کیسه بیا لپاره معلومات ترلاسه کړو. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په اووه پنځوس میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونه د سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شو وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دی د تحریک یعنې په حالت کې دی. اوس د کاربن چې دی د یو ایس دوه دوه ایس دوه دوه پی دوه الکترونی جوړښت لرونکی دی چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه پوزیوم رکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې پوزیوم رکبونه کې د کاربن ولانس وایي چې پوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولی شي د ولانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن څلور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیت حالت ته پرکولو لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانسي دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتون یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې بیا د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکولو بیس څه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نښه کوي او په لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي. د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي. چې فورمول یې عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه چې ته وایي ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه شی دی؟ مالیکولي فورمول د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دی د مرکب په یو مالیکول دلالت کې د مالیکولي فورمول په نامه یادیږي. پر مالیکولي فورمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شامل عناصرو پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فورمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د مواد لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بلې عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټوم ولولي او دا چې کوانټوم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسې ته خپریږي.
لدرانو زده کوونکو، زموږ هیله دا ده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننی درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.